ماسختن نه بچی شپې احمد شي بریم تاسو د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پاکستان د بلوچستان یالت یو جګپړې چارواکی وای ټول به اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستان وېستل شي د بلوچستان د سیمې حکومت د اطلاعات وزیر جان اتکزی نن په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستان ووځي ځکه چې په افغانستان کې د پوینه کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې د جرمني خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی اتکزی همدارنګ وویل کله چې له پاکستان د ټولو بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړه شي د نورو کډوالو د ایستلو لپاره به هم مهال‌ویش اعلان شي د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 3.4 میلیون افغان کډوال اوسي چې څه باندې 1.1 میلیون غیر قانوني کډوال بلل شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټوی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لویه کمیشنري له پاکستان خپل هیواد ته له ستنول شویو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرنډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له شی همکارۍ خوشاله ده د طالبانو د حکومت ویان په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په مشرۍ د وزیرانو شورا د دوه ورځنۍ غونډې د پای ته رسیدو خبر ورکړ په هغې اعلامیې کې چې ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویل شوي چې دا غونډه د تېرې دوشنبې او سې شنبې په ورځو په کندهار کې جوړه شوې وه اعلامیه تر ډیره د افغانستان وګړو ته د ښه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې وزیرانو ته د هیبت الله اخندزاده پر لارښوونو څرخي او په یوه برخه کې نوموړي ټولو وزیرانو ته لارښوونه کړې چې هغو افغان کډوالو ته چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي ډېر د آرامي احساس کوي حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر 9 نېټې په برید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړي دي ولسمشر بایډن پرون سېشنبې وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوي موافقې د بشپړ عمل کېدو په ترڅ کې بیرته خپلو کورنیو سره یوځای شي شغلی بایدن د قطر او مصر له مشانو څخه چې د په وینا دغه موافقه ته رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولې مننه وکړه او اسرائیل هم وسته چې په غزه کې پروانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړي د څلور ورځنی اوربند په اړه موافقه پرون اعلان شو د اوکران د هوایي مدافع ځواکونه وایي ټولې هغه ایرانی سخت څوارلس بی پیلوټ الوتکې یې راغورځولې چې روسیې تېر شپه د اوکران پر ځینو اهدافو د حملو لپاره کارولې دغه ځواکونه نن چهارشنبې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه الوتکې د دنیپروپتروسک زاپروژیا او کیف په شمول په شپږو سیمو کې راغورځول شوي دي د مالدوا حکومت نن د پارلمان له غړیو وغوښتل چې په دغه هیواد کې بیړنی حالت د جنوري تر لومړۍ نېټې تمدید کړي په مالدوا کې پروسږ کال وروسته تر دې بیړنی حالت اعلان شو چې روسیې پر اوکراین د فبروري په 24 غیر معجب برید پیل کړ مالدوا له اوکراین سره په ختیځ کې 1222 کیلومتره اوږد سرحد لري ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري له پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو وضعیت ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري تازه اندېښنې په دې خپرونه کې درسره شریکو د افغانستان په سړو سیمو کې نن د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې نجونې ناهیلې دي
هر رقم چې دوی وای موږ همغه سه که حجاب وي که برکوي که هر څه شوی موږ تیار یو چې خوندزی او ته زده کړې لپاره لاړ شو
په افغانستان کې د ماينونو موجودیت ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امچغې ادارې اندېښنه څرګنده کړې ده یو شمېر نور مطالب هم تر لاسو بجو لا ساجی رډو اوریدل شي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری استاز وایي له پاکستان په ډلیز شکل د افغان کډوال ویستل په افغانستان کې روان بشري بحران په سپراخوي. فلیپا کانډلر چې پرون له اسلام آباد آنلاین په جنوا کې یوې مطبوعاتي غونډې ته خبرې کولې په افغانستان کې سړه هوا او د کډوالو لپاره د سرپناه نشتون هغه څه یاد کړل چې د نوموړي په وینا کې یې غم ونه خوړل شي شاید له امله یې یو شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازي فلیپا کینډلر وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنېدونکي ډېری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستانۍ په ډله ییزه توګه اخراج. په افغانستان کې روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. منمن کانډلر چې پرون یې له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې یوې مطبوعاتي غونډې ته خبرې کولې اندېښنه وښوده چې په سړه هوا کې له سربراه پرته د ډېرو خلکو د مړه کېدو احتمال شته.
افغانستان ته ډله ییز اخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي 4 ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج پریکړي په پاکستان کې په میشتو هغو افغان کډوالو هم منفي اغیز کړی چې هلته ثبت شوي او یا هم د اوسېدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له 3 نیټې راهیسې 370,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دوشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې وروستیو کې نږدې 1,400,000 افغانان افغانستان ته ستول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازي فلیپا کینډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د ځورولو، نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیف له پاکستانه غوښتي چې د سکریننګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستانه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راوشړل شو.
پورونه مورنم ګره پاتې شول، پورونه مو درمې سند دی ښلې سراب پاتې شو، ځایونه ګره پاتې شول.
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي ډېری راستنیدونکو ناهیلي دي او دوی ته ویلي چې مجبور شوي خپل ټول توکي او شتمنۍ پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مرشي ماریا مویتا په جنیوا کې یوې خبري غونډې ته هم ویلي چې راستنیدونکي خورا زیانمنونکي او د اوږدې مودې لپاره سمدستي مرستو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړې د کډوالو جبري او ډله ییز اخراج له لسیزو جګړو، بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدي ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره مرسته هم نه ده شوې.
نه نه یو روپۍ د سهارا مې ته یو روپۍ کومک شوی یا وخت چې مونږ کله راتلو نو لکه د مونږ خو چې دا لکه ځال ته خپل چې دا لکه مدرسه کې استاد ما نو مدرسه کې استاد ما نو دوه نه ماشه مو چې لږ کور مصرف هم چلو نو بیا حالات د سراغ چې دا کور دا شیان هم خرڅ کړل مګ هم دلارې کرا کړل نو بیا دا هغه ته کې ویل چې ورو چا سره بسری نه یا غني هغه ته مونږ د کنسال د نیسل خوانه دا
طالبانو حکومت بیا ادا کوي چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا، سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوي برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو د رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپره کړي لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ په کندهار کې نیول شوی وه ټولو وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. په دې امتحانونو کې نجونې چې له شپږم ټولګي ورپورته دي برخه نشي اخیستلی ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي وربند کړي دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دي ښوونځیو ته د ازموینو لپاره ځین او موږ دا ډېر
دا د کابل اوسېدونکي لیمه ده چې نن یې ورور د ښوونځي د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس له کوره ووته، خو دا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بېرته ناهیلې ستنه شوه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هېواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پیل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمی ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کله ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تللی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هره شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې مونږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شی غوې دي لري باید یعنی مونږ هر رقم چې دوی وایي مونږ همغه سي که حجاب وي که برقه وي که هر څه شی وي مونږ تیار یو چې ښوونځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مې هیله ده چې ښوونځي مونږ د خونځي او دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز
تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمنې نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
افغانستان، عراق او کمبودیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې ماینونه پکې په بشپړ ډول نه دي پاک شوي. د راپورونو له مخې د ماین پاکۍ د ادارو د هڅو سربیره د افغانستان 350 کیلومتره مربع مساحت لا هم په ماینونو ککړ دی. د ملګرو ملتونو د بشیر مرستو د همشخي دفتر د افغانستان ماینونو ته تازه اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یو چاوي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1988 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 10 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکي توکي څه باندې 2,40,000 د پرسونل ضد ماینونه او 3,40,000 د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمېر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصادي کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ غواړي چې د ماینونو کارول دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خوښۍ پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی وه. نوموړی په کابل کې له خپل مېړه خوښې او 10 ماشومانو سره ژوند کوي. درونه په خبره درې کاله وړاندې خسر او خوښي له خیرخانې څخه قلی زمان خان ته په ټکسي کې روان و چې د ماین د چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خوښۍ او لاس یې پرې شوی دی.
درد کوي دومره خپل لاس ته ډېر ځورېږي. بیا مو ډاکټر ته یوړو، ویې ویل سم نه دی پرې شوی، رګ یې سم نه دی پرې شوی، له همدې امله ډېر درد لري، خو دومره توان نه لرو چې نورو ډاکټرو ته یې وروړو.
د هرات اوسېدونکی نثار هم وایي چې په 2019 کال کې د هرات کابل په لویه لار د خښ کړل شوي مای قرباني شو. هغه وایي چې په دې پیښه کې پښه او لاس پرې شوي.
زه بې وزره سړی وم، د خلکو مزدور وم، لوی موټر به مې چلاوه، په همدې لار مې کار کاوه. په غزنی کې ماین ووهلم، له کله چې په 2019 کال کې ماین ووهلم تر اوسه په کور ناست یم. څلور پنځه ماشومان لرم، کونډه مور لرم، خدای مې چلوي. کله ګاونډیان مرسته وکړي زما لاس او پښه پرې شو.
تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یوه راپور کې ویلي وو چې افغانستان، عراق او کمبوجیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هېوادونه دي. ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 350 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده. اوچا نږدې دوه اونۍ مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودېدونکو موادو او ماینونو ککړه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حماس په غزه کې پر یوه موقت اوربند موافقه کړې چې له مخې حماس 50 تنه یرغمل خوشي کوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو د 150 فلسطینیانو د خوشي کېدو تر څنګ په غزه کې پوځي عملیات ځنډوي. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونې تیریږي، د لومړني موقت اوربند له مخې چې سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې، حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشي کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړي دي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي، ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي. اسرائیل پر څلور ورځنی اوربند شوی موافقې له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو 24 ساعتونو کې رسما اعلانېږي، له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلی اوربن کېدای شي وکړي چې حماس د یرغمل شو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د یرغملو لومړنۍ ډله به چې شمېر شاوخوا لس تنه ښودل شوی د اوربن له ټینګېدو وروسته سبا پنجشنبه آزاد شي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربن په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان ښودل شوي آزاد شي، او زیاتوي ښایي دغه اوربن وغځېږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشي کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زنداني فلسطینیانو د خوشي کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زنداني فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سخدریز حماس ډلې ویلي د اسرائیل له زندانونو د 150 فلسطینی ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړي، پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربن په موده کې به د غزې پر جنوبي برخې ټول هوایي بریدونه دروي، او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر غمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، دی ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سیشن بی وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سیشن بی اعلان شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام اوریدل شي. په ننګرهار کې د تیر جمهوری نظام یو څارنوال او خوري د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. د وشل شوی سارانوال نقی محمد تقی د کورنی یو شمیر غړیو ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. اکرام الله اکرام راپور لري.
په ننګرهار کې د وژل شوي څارنوال نقی محمد تقی یو زوی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې په کابل کې ژوند کاوه او د روان نومبر میاشتې په 14 ورته په ننګرهار کې د یوې میلمستیا بلنه ورکړل شوې وه. هغه وایي پلار او عمه یې په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره ننګرهار ته تللي وو، خو 15 ورځې وروسته د دواړو جسدونه د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې پیدا شول.
نو اول سانه کې دوی مسموم کوي، بعد مسموم کېدو او شکنجه کوي، نو بعد اثر د شکنجه په ځان کې لیدل کېږي. نو بعد هغه بیا پنجشنبه نه تر دوشنبه ورځ دوی جسدونه په سړک کې پراته په بیسو د ولسوالۍ مربوط یو دامان کلی ده، هلته په یو مرموز ډول پراته دي. د هغه اتمه حوزه د طالبانو پولیسو هغوی بیا پرې خبرېږي او دا جیګی وړي شفخانه د سیاتامې د ننګرهار ته.
دی وایي نه پوهیږي چې په پیښه کې څوک لاس لري. دا هم لا معلومه نه ده چې پیښه جنایي اړخ لري او که سیاسي. څارنوال نقی محمد تقی د تیر جمهوري نظام پر مهال د لوی څارنوالۍ په بیلابیلو ریاستونو کې دنده ترسره کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل مخکې د جرایمو د څېړلو په عالي اداره کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر راتګ وروسته په کور کېناست او دنده یې پرېښوده. که څه هم د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې یو غړي عابد اندرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څارنوال وژل کېدل تایید کړل او دا یې وکړه چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له 30 ډیر غړي په مرموز ډول وژل شوي دي.
د امنیت د ټینګښت او عمومي عفو په اړه چې حاکم حکومت کومه ادعا کوي دا کاملا رد ده. طالبان په شخصي ډول د تیر حکومت د نظامي او ملکي کارمندانو د انتقام اخیستنې هڅه کوي او په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 30 څارنوالانو ډیر په مرموز ډول وشل شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي.
پندې حال کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د غړو د وژل کېدو پیښې زیاتې شوې. د بشري حقوقو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده.
په افغانستان کې د تیر حکومت د نظامیانو او ملکی کارکونکو د مرموز وژنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او دغه قتلونه چې ورځ تر بلې ډېریږي د ډېرې اندېښنې وړ دي.
باعث افزایش کننده بوده در افغانستان.
د بشری حقوقو فعالان ادعا کوي چې د تیر جمهوریت حکومت د ملکی او نظامی غړو د وژل کېدو په پیښو کې تر ډیره طالب وسلوال لاس لري، خو د طالبان حکومت په ځلونو دغه شان ادعا رد کړي. طالبان ویلي چې مشر یې ملا هبت الله پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته عمومي بخنه اعلان کړي او دوی دغه فرمان ته ژمن دي. خو د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو د عمومي عفو سره سره د 2021 میلادي کال د اگست له 15مې د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټ بهر وژل شوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال پر راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفي پرته نیولې، شکنجه کړې او وژلې دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما هم یو راپور خپور کړی و چې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یوناما دغه راپور رد کړی و.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس 21-25 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د د یوې معترضه افغاني میرمنې بهارې کریمي نشتی خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا میرمن نیولې ده. یو شمېر معترضو میرمنو هم د هغې نیول تایید کړي او وایي چې نوموړې د اکتوبر په 18 نیول شوې او تر اوسه یې کورنۍ په خوشي کولو کې پاتې راغلې ده. په تېرو څو میاشتو کې لنډا پروانی، منیجه صدیقي، جولیا پارسي او پریسا آزاده وروسته د پنځمه اعتراض کوونکې میرمن ده چې نیول کېږي. جزئیات تابع د سپوږمۍ په راپور کې.
د معترضې میرمنې بهارې کریمي یوې خپلوانې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې طالبانو بهارا کریمي د اکتوبر په 18 د کابل ښار په جمال مینه کې خپل کور بیولې ده. هغې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو چې ورسره یوه ښځه هم وه نوموړې په کور دننه ونیوله. سرچینې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د نوموړې د نیول کېدو په اړه جزئیات د هغې له کورنۍ او ملګرو سره نه دي شریک کړي. په تېرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، پاریسا آزاده او منیجې صدیقي په ګډون څو نورې اعتراض کوونکي ښځې هم د طالبانو لخوا نیول شوې دي او له نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د هغې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د بهارې کریمي نیول کېدل تایید کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله مونسه مبارز په افغانستان کې د معترضو او د ښځو د فعالانو د نیولو بهیر د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې طالبانو د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي او هغوی ته د نیوکو او اعتراض حق نه ورکوي.
گروهی که اعتراض مدنی داره و به گونه مدنی به خاطر تحقق عدالت و برابری و انسانیت
خواهی که به مدنی دول مترز میرمنی دی او دادانه پختنه لپرخ پر وقت پرده کوی حقی نوی چوبندی همیشی زده چه نخواهیم دی او نه لطالبان سر به جگره کیوی چه شکنجه کی دی او بیتنه تکان و کوی کی
دی. یو بلا مترز میرمن پاریس مبارز وایی چه مترز خزی نیوازی پلارو او سرکونو که بلکه پا کرونو که هم دی طالبانو لخواتر فشار لاندی دی. پاریسا آزادی رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
متاسفانه از صحت مندی زیاد اطلاعی در دسترس نیست.
لبد مرغ د دوی د وضعیت په اړه معلومات نشته چې په زندان کې ورسره څه ډول چلند کیږي او دا د اندېښنې وړ ده چې څه ځای نیول کیږي او کورنۍ نه خفیږي. د معترضو ښځو نه مالي امنیت شته او نه ځاني.
په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه فعالې لیدا سید خیلی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نشي کولای د ښځو په نیولو سره د دوی غږ غلی کړي.
ما واقعا نگران هم رسمان
موږ د خپلو لارویو ملګرو په اړه اندېښمن یو او له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د دغو ښځو د ازادۍ لپاره کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړ او پر ښځو یې بندیزونه ولګول، ښځو په لارو او کوڅو کې لاریونونه او اعتراضونه پیل کړل، خو د دغه ډول لاریونونو له ځپلو او منع کولو وروسته اوس ښځې په سرپټو ځایونو کې لاریونونه او اعتراضونه کوي. د طالبانو حکومت د ټولو ملي او نړیوالو اندېښنو خلاف ادعا کوي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. وروستیو درې میاشتو کې دا د ښځو د نیونې 15 مورد دی چې ثبت کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورورک پیسې په نه کار اخیستل اخیستل کېږي. ورور
نو نو ثانی مهارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل لیست ترغیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه یدن له امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرې والي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي، څونه مهاجرین در پوتره سو، څونه څونه مړسو، څونه څونه مځکې زایز دي. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام با احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونې څلورویشت ساعته د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د دې ساعت په خبرونه کې وړاندې د سپورت ټونیس پروګرام